شنونده های عزیز، این برنامه در همینجا به پایان میرسه و همکارم صفی الله استانکزی با یک برنامه دیگه با شما صفی جان
بله من نه وایدی سب کورودان وخت په افغانستان کې سلور بجې شوې دغه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې دوی منی مې تر ډیره ورو کښوي ازان پروګرام ته ځنګړي شوې په سر کې راپورونه او خبرونه در تخبرو پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر وړاندې د قوي عملیات ترسره کېدو پلان لري. البته په دغه ولایت کې دوه عملیاتونه له دې مخې د داعش پر ضد شوې دي. د زندانونو او محابسو ریاست وایي د کندوز زندان د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیونې هڅې ګړندۍ کړې دي. خو په سر کې خبرونه په اول کې دا اوري چې په بهرنی خبرونو کې څه مهم دي. روسیا وایي جنگي الوتکې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر لسو اهدافو بمباري کړې دي. خو اوس کمال شریف ته وغوښتو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته لرسېدو مخکې وژلې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وای د کوټ ولسوالۍ پرځونو امنیتي پوستو د داعش په وسلوالو حملو کې د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای د افغانستان په وړاندې توتیا د یو ولایت د سقوط لسټ هپورت ده او پاکستان هڅه کوي چې په هغه هیواد کې روزلسي مخالفین افغانستان ته واستوي. نور الحق لمینن د غسرګندونی د مشرانو جرګې په استجواب غونډه کې وکړه او نوموړي د کندوز شار د سقوط یو لامل هم په دغه ولایت کې بهرنی د بهرنی وسلوالو حضور وباله.
مراکز تروریستی که امروز در
انتهای دیوی هغه تروریستی مرکزونه چې زمر او تاسو په گاوند کې د هیڅ کله آرام نه دی پاته سوی. هغوی هڅه کوي چې هاکستان افغانستان داخل کړي ترڅو په افغانستان کې ول سره ورنه ولري. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسولین د کندو د سقوط او یو شمیر نور نامنې پاړه نن خپلې استجوابي غونډې ته ورغوښتي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته لرسېدو مخکې وژلې دي. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي چې دغه دوه کسان حقاني شبکې پورې اړوند وو او غوښتل یې چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ګمرکاتو د پولیسو د روزنیز مرکز د منصوبینو د رخصتۍ پر مهال حمله وکړي. خبر پاڼه وایي دغه دوه کسانو پر ځان پورې چاګدونکي توکي تړلي وو چې د پیژندلو پر مهال امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او ویې وژل. تر اوسه د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمې چارواکي وای د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ د سرې تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان شوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل شوو وسلوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې د پاکستان تابه دي. هغه وویل چې په دې نښته کې افغان سرتیرو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونه د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی اتمر د ایران له سفیر سره په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د توریزم په وړاندې پر ګټې مبارزې هم خبرې وکړې. بهرامي له افغانستان سره د خپل هیواد لخوا پر اقتصادي همکاریو او هلته د میشتو افغانانو د ستونزو پر هوارولو باندې اطمینان ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
روسیا وایي جنگي الوتکې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر لسو اهدافو یې بمباري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویل دغو حملو د تروریستي بریدونو د روزنې یو کمپ او د ځنمرګو بریدونو د جوړولو یوه فابریکه ویشتلې ده. دغه وزارت وایي د روسیې هوایي ځواکونو له چهارشنبې راهیسې د اسلامي دولت ډلې د اکمالاتو لارې هم زیانمنې کړې او هغې اساسي ودانۍ ته یې هم د پام وړ زیان اړولې چې د تروریستي فعالیتونو لپاره استفادې ته چمتو شوې وه. لویدیز او د سوری اپوزیسیون وای د روسیې هوایي حمله د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د ملاتړ لپاره دی او هغه یاغیان په نشه کوي چې د اسلامي دولت ډلې غړي نه دي خو مسکو دغه تورونه ردوي. د سوریې فعالان وای په دغه حمله کې پلسګونه ملکیان وژل شوی دي. مسکو پرون ول چې په سوریه کې به خپل هوایي حمله شدید کړي او په سوریه کې شاوخوا 1500 سختریزو وسلوالو خپل سنگرونه پریږي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په قرغزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسل کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکي ستونزو د موجودیت ادعا سوې دي. څوارلس ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2,000,000 اولکه قرغزانو د رایه ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ آسیا کې لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن په بشکیک کې د رایې اچونې په یو مرکز کې وویل، په پارلماني انتخاباتو کې څوک اعتراض کوي دولت به یې په وړاندې ځواب وایي. دی وایي زموږ اوسنی اساسي قانون دا نه وایي چې ولسمشر د اساسي قانون تضمینوونکی دی، خو د دولت د یو مشر په توګه باید په ښکاره ووایم که څوک د اعتراض هڅه وکړي موږ به یې ونیسو یا به یې په وړاندې ځواک وکاروو. د ازادي رادیو قرغزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پانتونونو استادانو د لسګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی، ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوو ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان ووژل سول او درې نور ټپیان سول. پولیسو نن ویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان سیلانیان د سیمې ځایي اوسیدونکي د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زاړه ښار ته دننه سي. په الاقصا مسجد کې په بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان پکښې برخه اخیستلی سي. پرون وخته په زاړه ښار کې یو فلسطینی سړی دوه اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه راز یو ماشوم د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزې ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی وو. په بله پیښه کې یوه فلسطینی په لویدیځ بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په ګزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. او هغه 16 کلن وسلول چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو 9 تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستندقینو مخکې ویلي وه چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هنلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي د نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکي کریستوفر هار پر میر سر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وه چې پر کالج ته لښته لږه 6 ټوپکونه او 15 د مرمیو جاغورونه له ځان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سوو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 83 او 78 کلونو ترمنځ دي. او سم سباون کاکړ او د هوا حالات.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.4، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.5، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.2، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23.2، کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24.6، ګردیز اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.1، او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.6.
وخت په افغانستان کې 4:08 شپې، تاسو ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش پر ضد دریم ځل پراخ عملیات پیلوي.
عملیات مرحله اول دوم و مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننګرهار ختم شده و مرحله سومش عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود.
د کندز له زندانه د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې کړندې شوې.
تلاش ها ادامه داره با ما بتانیم نیروهای امنیتی هم دست در زمین هستند که مبوسین فراری در بزن جمع واری بکنند.
امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې پرختون د حملې له امله خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده، او د کابل ښاروالي وایي چې ډېری دولتي ادارې د دغه ادارې پوروړي دي.
در مجموع بیش از 450 میلیون افغانی از ادارات دولتی است که اینا از بابت صفحه قرض دارند.
د پروگرام دوی منی مایی تر دیره دورکوشه از آن خبرونی تزنگریده.
افغانستان د دفاع وزارت په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د قوي عملیاتو د ترسره کېدو پلان لري. دا په اصل کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو څخه د ځایي خلکو اندېښنې او شکایتونه مخ په زیاتېدو دي. د چارو کارپوهان وړاندوینه کوي که داعش په افغانستان کې په همدې شدت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو ښایي د دې ډلې له اړخه په راتلونکي کې افغانستان له نورو ګواښونو سره مخامخ شي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته لدې چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت نومي ډلې وروستیو تهاجمي بریدونو یو لړ اندېښنې رامنځته کړې، د دفاع وزارت وایي دغلته یې د قوي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. د دفاع وزارت لومړي مرستیال جنرال عبدالخالق سروري د یک شنبه پر ورځ د مشران جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې د عملیاتو لومړی او دوام پړاو ختم سوی او دریم پړاو عملیات به د کندوز تر عملیاتو وروسته پیل سي.
د داعش پر وړاندې د ننګرهار په ولسوالۍ کې د عملیاتو لومړی او دوهم پړاو ختم شوی دی. دریم پړاو به قوي او قاطع عملیات اوسي چې پلان یې موجود دی چې د کندوز تر پیښو وروسته به دا عملیات هم وشي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رټو تو ویل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات رسولې دي او تر هغو چې دغه ډلې ځالې په بشپړ توګه له منځه ولاړې نه سي هلته به عملیات دوام وکړي. داعش ډلې د خپلو تهاجمي بریدونو په لړ کې تیره شپه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د ځایي مسؤولانو په خبره په متقابلې حملې کې د دغې ډلې شپږ تنه وژل سول او اته نور ټپیان سوه. تر دې مخکې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم ویلي و چې که د داعش پر وړاندې جدي اقدامات ونه سي نو د ننګرهار نامنۍ به ټوله سیمه نام نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر فرانس میشل میلبن په یو ویډیوي پیغام کې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور سوی ویلي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه نه باید په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو سره مقایسه سي. د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د شی حکومتدارۍ پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. افغانستان یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا لري چې د داعش د نوري پراختیا مخه ونیسي. د داعش په څیر ډلې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ له فرصته ګټه پورته کوي. له همدې امله د ښې حکومتدارۍ او ښو خدماتو رامنځته کول په افغانستان کې له داعش سره د مبارزې لپاره باید یو اساسي وسیله واوسي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په اسلام آباد کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل نه سي نو د دې اندېښنه شته چې طالبان له داعش سره یو ځای سي. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو د چارو کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي که چیرې داعش خپلو فعالیتونو ته په همدې شدت دوام ورکړي او پاکستان له دغې ډلې څخه خپل ملاتړ بند نه کړي نو په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دغې ډلې فعالیتونه نور هم پراخ سي.
ما فکر میکنم که در حال حاضر وضعیت قبلی گروه داعش تغییر کرده.
زه فکر کوم اوس د داعش حالات تغییر کړی او یو تهاجمي حالات خپل کړی دی. که جګړه په همدې شکل دوام وکړي د داعش څخه ملاتړ وشي د افغانستان په کشفی او پوځي او امنیتي ارګانونو کې مدیریتي ضعف دوام وکړي او یا موجود ووسی، زه فکر کوم اسلامي دولت به راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
فکر میکنم که آینده بیشتر توسعه پیدا خواهد کرد دولت اسلامی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې داعش ډله د محل د افغانستان په 25 ولایتونو کې فعال ده. د سیاسي چارو کارپوهانه او په خپل افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د داعش سره مبارزه سیمه ییزه همکاري ایجابوي او که په افغانستان کې دغه ډلې د نفوذ مخه ونه نیول سي نو سیمه به له خطرناکو ګواښونو سره مخامخ سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
ازادي راډیو پر 3.15 FM او 12.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. همدارس د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه مهروي پته د facebook.com/azadiradio. اوس هم رازو د کندوز د زندان د تختیدلیو بندیانو په اړه د افغانستان د زندانونو محابسو ریاست وایي د کندوز زندان د تختیدلیو بندیانو د بیرته نیونې هڅې ګړندې کړي او له دوی څخه یو څو تنه نیول شوي هم دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تختیدلیو بندیانو ته یې د بیرته ورتلو اعلان کړی او که بیرته ورشي مراعات ورسره کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دغه بندیان چې تختیدلی بیرته په خپله زندان ته ور نه شي نو د نیونې صورت کې به د دوی په جرمونو کې له زندان څخه د تیښتې سزا هم ورزیاته سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پر کندز ښار د طالبانو حملې د دې ښار د زندان سلګونه بندیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه. خو د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي چې د تښتېدلو زندانیانو له ډلې یو شمېر بیرته نیولې دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې که تښتېدلي بندیان په خپله بیرته زندان ته رانشي نو د دوی جرم به دوه چند شي.
تلاشا ادامه داره که تا ما بتونیم
هڅې روانې دي. امنیتي ځواکونه هم هڅې کوي چې فراري زندانیان بیرته راټول کړي. یو څو کس یې تېره ورځ نیول سوي، تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي خو هڅې روانې دي.
د کندز ولایت وروسته له هغه چې تېره دوشنبه د وطوالو طالبان لخوا ونیول شو، د دغه ولایت د زندان 602 تنه بندیان آزاد کړل. که څه هم د زندانونو او محابسو ریاست وایي چې له دغه زندان څخه یې له تېښتې مخکې 140 هغه بندیان چې له وطوالو مخالفینو سره یې لاس درلود مرکزي زندان ته کل کړي، خو ویل کیږي چې په دغو بندیانو کې هم طالبان موجود ول چې د کندز تر نیونې وروسته د دوی په خپلو موټرو کې له زندان څخه انتقال شوي دي. له دې وړاندې د غدنی له زندان څخه هم د طالبانو په یوه حمله کې د 350 په شاوخوا کې بندیان تښتېدلي وو چې حکومت یې د بیا نیول کېدلو ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې د لاسته راوړنو درک نه لګي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که له زندان څخه تښتېدلي بندیان بیرته په خپله زندان ته ورنشي نو د نیونې په صورت کې به د دوی په جرمونو له زندان څخه د تېښتې سزا هم ورزیاته شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر
اوس که هغوی خپله بیرته مراجعه ونه کړي نو هر وخت چې بیرته ونیول شول نو د دوی دغه د تېښتې جرم هم د دوی په زندان په کلونو کې زیاتېږي، یعنی یو مقدار نور هم مجازات کېږي چې دوی خودسرانه وتښتېدل او زندان یې پرېښودو او جزا یې ونه لیدله.
د چارو څېړونکي وایي چې د زندانیانو تښتېدل پر ټولنې ناوړه اغېز کوي ځکه چې د دوی په ډله کې وژونکي، انسان تښتونکي او نور بیلابیل جنایي مجرمین شامل دي. کارپوهان وایي له زندان څخه د داشان بندیانو تښتېدل د هیواد امنیت ته هم ستر ګواښ پیښولی شي، نو په کار ده چې افغان حکومت د زندانونو د ساتنې برخې ته جدي پام واړوي.
و موریدل چې هڅې روانې دي د کندز له زندانه د تښتېدلو بندیانو د برتنیولو لړۍ ګړندې شوې ده او دغه د دې هڅو په نتیجه کې څو تنه بیرته هم نیول شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندز کې د بیپولو ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې پنټاګن د دې حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دې ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یوه هوایي حمله شوې چې لږ تر لږه 19 کسان پکې مړه او لسګونه نور ژوبل دي. د بیپولو ډاکترانو ټولنه ویلي له دې حملې وروسته ټول کون کله کندوزه استلی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یو روغتون د خنړی حمله په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې وژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې د ټولنې د 12 کارکونکو پر وژل کېدو سربېره د غراز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغه حمله له امله خپل ژور خواشینی څرګنده کړه او ویل چې دای د بشپړ حقایقو د منډلو تمه کوي او له هغه وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایوي مشر جاسن کان د اکشن بی پورز د ټویټر لارې ویلي چې خواشینی څرګندول د دوی د 12 کارکونکو ژوند بیرته نشي راګرځولای بلکې دوی د جواب او یوې خپلواک څېړنې غوښتنه کوي. د بی پولي ډاکټرانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن د دغه پیښې په اړه پرون په بروکسل کې رویټرز خبري آژانس ته وویل له څلورو کالو راهیسې دغه روغتون په کندوز کې فعالیت کوي. دا یو لوی روغتون دی، ساحه د فوټبال له یو میدان هم پراخه ده. موږ څو ځلې د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماس نیولی او د دغه روغتون دقیق موقعیت مو د جی پي ایس په ذریعه دوی ته ښودلی وو. موږ واقعا نه پوهیږو چې ولې پر روغتون بمباري شوې ده. د بیپول ډاکټرانو نړیواله ټولنې د غراز لکندوز د وټلو خبر ورکړل. د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشرکت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر محلي کارکونکو د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغه زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکونکو کار نه کوي. د بیپول ډاکټرانو پر روغتون د هوایی بمباری په اړه چې امریکایي ځواکونه ګرم بلل شوی څېړنه پیل شوې ده. امریکایي چارواکو ویل چې جنگي هلیکپټر او هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه دزې کولې په نخښه کړي وو. خو ستیګمن ویل د بمباری په محل وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو ویډیو کې بیا ښکاري چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. د بې پوله ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمباري په مهال 115 ناروغان او د هغوی پالونکي اولاد او زیات بهرني او افغان کارکوونکي د روغتون دننه وو. دغه ټولنې همداراز ویلي چې د سپتمبر له 28مه له هغه مهال رئیس چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار لاندې کړی په جګړو کې د 304 نوي ناروغانو درملنه کړې ده. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغو روغتونو وروستۍ هوایي حمله سخته غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد ال حسین ویل پر یو روغتون هوایي حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي.
امر دل چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما پر کندز کې په یو روغتون د هوایي حمله په اړه جوړ خوښنی سرګند کړي چې په نتیجه کې 19 کسان مړ شوي او 19 نور هم ژوبل دي. اخوا د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی کندز ته ولاړ سي او د دولت وسلوال مخالفین لمنځه یوسي. جنرال عبدالرزاق د تیرو کلونو رئیس د کندهار امنی قومندان دی، یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رشتین له کندهار دا راپور جوړ کړی.
کندوز کڅه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لري دی. خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښ نه ورکوي او کچېری مرکزی اداره وغواړي کندوز جوړولای شي. د تیری ویونی رئیس په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته راغه په اسو کله چې دغه شهر سکوت وکړ او د دولت د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق د شنبه په ورځ نه وخت په یو خبری کانفرنس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نو موري زیاته کړ چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د غوي قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او نام ژغې ده.
دا د کندوز خپل ادارې ضعیفتیا ده. دا د دې هغه نامنګي نه خبرتیا ده چې دې دوی نه خبر نه دي چې دښمن یې اصل یا 250 دا چې دې ارتو ګولي راځي الته په دونه یو کښنی شار کې چې هغه دونه هغه فشل شرم نه دی څلور پنځه امنیتي افزي دی او دی هغه کې دی پر دې کېږي په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
کومندان عبدالرزاق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزی اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نو موري وایي چې مرکزی اداره ورته د تکامر وکړي نو ځان نه کوي.
موږ د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو کندهار یا د جزون سم کولای شي چې کومه کسر وکړو او موږ آماده یو هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخت هغه را مرکزی موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه کمانډان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم پاینې ډول د یو ولایت د سقوط اراده درلودل خو سره د دې چې ونت پانیدل بلکې وځپل سول
او د څوار لسکاله پر دې او زبانې پر دې سم باندې ډېر سخت جنگونه تیر شوه. دوی ټول خپل قوت چې درلودې هغه د دې د بادران سره هغه وازمای خو نور ان شاء الله څه کولای نه شي. هغه چې په واسه دغه وسن کوي او زموږ هم چې ځواکونه د دې توان لري چې دغه مخنیوي وکړي نو د تشویش باندې نه به داسې پېښ نه شي.
جنرال عبدالرزاق چې د تیر درو کلونو رئیس د کندهار د امنی کمانډان په توګه دند لري یو بریالی کمانډان بلل کیږي. نو موري په دې ورستوي کې د کندهار ترڅنګ په روزګان هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپاوې فم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوي. کابل خروالی وی ګان شمیر دولتي او خصوصي مؤسسي او شرکتونه ورڅخه پوروړي دي او هڅه پیل کړي چې له دغو بنسټونو څخه مالیه راټول کړي. د کابل خروالی مالی او اداري مرستيال د شمې پر ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه نور کولو لامل یې سکل پاویدو کې 1% کمواله راغله. ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او لاړوندو حکومتي ادارو غوړي چې له خروالی سره د اوایدو راټولولو په برخه کې مرسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
کابل خروالی وای چې پر یو شمیر خصوصي او دولتي شرکتونو اشخاص او مؤسسو باندې د مالیو د پورونو اندازا 2.5 میلیارد افغانیو ته رسیدي. د دې خروالی مالی او اداري مرستيال محمد اسلم اکرمی د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د نور کولو شکایت حکومت کړی او په ګډه هڅه پیل سوي چې دا پورونه راټول سي. ښاغلی اکرمی وای ډیر ژر به په دې اړه د وزیرانو شورا پریکړه وکړي.
په مجموع کې 450 میلیونه افغانۍ دي چې ځینې دولتي ادارو د صفایي له درکه نه دي سپارلي. له نیکمرغه وزیرانو شورا عملي وزارت ته دنده سپارلې ده چې په ممنوع کود کې چې دا اړوند ادارې کومې پیسې دي هغه کابل ښاروالۍ ته وسپاري. د رسنیو له لارې موږ اعلان کړی چې د شیرپور د کورونو خاوندان باید خپلې پیسې تحویل کړي. موږ اړوندو دولتي ادارو ته سپارښتنه هم کړې. له نیکمرغه هغه خبرګون چې موږ له حکومت ته درلود مثبت و او انشاءالله په کم وخت کې به په دې اړه د وزیرانو شورا هم بحث وکړي.
کابل ښاروالۍ وایي چې یو شمېر دولتي ادارو 450 میلیونه او هونیکس خصوصي شرکت 415 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ ته نه دي سپارلې او همدارنګه د شیرپور د شپږ شپېتو کورونو مالکان او همدارنګه ګلوبل خصوصي شرکت هم د مالیې له درکه د ښاروالۍ پوره غوړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اونیکس او ګلوبل کمپنیو نظرونه راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نسو. کابل ښاروالۍ وایي چې سږکال یې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله په عوایدو کې 21% کموالی راغلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون سپارښتنه کوي چې حکومتي اړوندې ادارې د ښاروالۍ سره د عوایدو په راټولولو کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون غړی سید اکرام وایي ټولې خصوصي او دولتي ادارې مکلفې دي چې د ښاروالۍ ټیکس او مالیه ورکړي.
وې کمپنیانې دي چې هر څوک پورې مربوط دي، دوی باید د قانون له مخې خپل دغه مالیات ښاروالۍ ته په وخت او زمان سره ورکړي. حکومت باید په دې کې ټول ادارات، مربوطه ادارات چې په دغه بخش کې دوی سره دخیل دي، دوی باید جدي ښاروالۍ سره همکاري وکړي ترڅو چې د هغه مربوطه اداراتو په همکاري دوی وشي کولای خپل دغه مالیات ترلاسه کړي.
د چارو کارپوهان وایي چې په هیواد کې وروستۍ نامنۍ روانه بیکاري او د ښاروال سرپرسته پاتې کېدل د عوایدو په کموالي کې مرسته کړي. دوی سپارښتنه کوي چې ولسمشر باید ژر کابل ښاروالۍ ته پوه وړ او مناسب کس وټاکي ترڅو په دې اداره کې د سرپرست پاتې کېدلو سیستم له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدل شي او هم درس د فیسبوک لارې چې موږ پته د facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو تازه خبرونه پیدا کړئ. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 20 دقیقې دی. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په قرغیزستان کې د پارلمان د ولسی جرګې لپاره انتخابات پیل شوې دي. شاوخوا 2 میلیونه ولکه قرغیزانو د رای ورکولو بایو میټریک یا برېښنایي کارډونه ترلاسه کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکی ستونزو د موجودیت ادعا وسیوي دي. د رای مرکزونه ځای وخت سهار 8 بجې پرانستل سوي دي. 44 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. په قرغیزستان کې 2 میلیونه او ولکه کسانو د رای ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې تر غرمه مهاله پورې د خلکو د ګډون اندازه 40% وه. رای اچونه پر ځایي وخت د شپې 8 بجې پای ته رسیږي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رای ورکوي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د رای ورکولو د 2340 اویا مرکزونو له جملې په 2500 انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو اوتومات بکسونه کار نه کوي. دا هغه بکسونه دي چې خلک کولی سي د بایومیټریک یا برېښنایي کارتونو په مرسته پکې خپلې رای واچوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پانتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلې کړې دي. په ځینو ساحو کې رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی دی. ځینو نورو شکایت کړی چې د رای ورکولو په لستونو کې نمونه نسته. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د خپلې رایې تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې له 2013 میلادي کال وروسته په دریمو دیموکراتیکو انتخاباتو کې دي ثبات انتخاب کړي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 29 دقیقې کېدونکې دي. په بخښنه سره 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته ابراهیم صافی ته غوږ دو چې د سپورت نړۍ خبرونه جوړ کړي دي.
د افغانستان د کورنی چار وزیر وای د افغانستان په وړاندې توتیه د یو ولایت د سقوط لسد هیپورت د او پاکستان هڅه کوي چې په هغه هیواد کې روزل سوی مخالفین افغانستان ته واستوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته لرسېدو مخکې وژلي دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وای د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هېدې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام ټینګار وکړ. روسیا وایي جنګي الوتکو یې په تیرو 4 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر لسو اهدافو یې بمباري کړې دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. او اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه.
لا ازادي رادیو نمو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه سوریه ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی ازادۍ رادیو ته ویل ټاکل شوی چې افغانستان د سنگاپور لوبډلې سره مخامخ شي. ښاغلی روفی زیاته کړه تمه ده چې د افغانستان فوټبال لوبډلې وروستۍ لوبه د اکتوبر میاشتې په 14مه د سوریه له ټیم سره په اردن کې ترسره شي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې اته سیالي ترسره کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ زیمبابوي ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 55 اورا او 20 اورا نړیوالې لوبې له کوربه هیواد زیمبابوي سره وکړي. د خغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره په دغه سیالیو کې ګډون کوي. خغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به د اکتوبر په 6 نیټه پای ته ورسیږي. او د اسپانیا د لالیګا د سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید او ریال مادرید ټیمونه سره میدان ته ځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ د ویسنتا کالدرون په سټډیم کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان په وخت نن شپه 11 بجې پیل کیږي. د ریال مادرید او اتلتیکو مادرید ترمنځ دغه سیالۍ د اسپانیا د لالیګا په 8 مونی کې ترسره کیږي.
د سپورت نړۍ وروستي خبرونه مو واوریدل. البته د ویلو ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه د سبا زیمبابوي ته لاړه شي او هلته به د زیمبابوي له ملي ټیم سره څو لوبې وکړي. افغان ټیم به هلته شاوخوا یوه میاشت پاتې کیږي او بیا به په نومبر کې بیرته راځي چې دلته به بیا د شپږیزو لوبو لړۍ پیل شي. شپږیزې هغه لوبې دي چې هر کال ترسره کیږي او په 6 اورونو کې د افغانستان تکړه لوبغاړي ورته لوبې کوي. او وروسته مطلب دا چې په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي په دې ولایت کې د دوه مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډیر کمزوري دي او له همدې کبله دوی د موبایل او موډیم لاره د انټرنیټ د کاروونی پر مهال د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې ځینو مخابراتي شرکتونو د 3G خدمتونه پیل کړي خو په خوست کې د خلکو د پرلپسې غوښتنو باوجود هم د دې مهمې ستونزې هواري ته توجه نه ده شوې. د نجیب الله لوخیل په همدې راپور سره دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. له دې وروسته د کښویاسانو پروگرام ماوري
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لاري د انټرنیټ کارونه زیاته شوي او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډیره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو رسمي او دفتری چارو کې د اړیکو د وینوي اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. خو په خوست کې انټرنیټ کارونکي انټرنیټي خدمتونه ډیر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کارونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمونږ تعلیم منګل
دی د خوست ولایت اوسیدونکی زه په خپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بیسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بیسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولی. په خاصه توګه په لرو پرتو ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم الیاس دی، زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي 3G سیستم هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم میرا ملا کایل دی. زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سم استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابیب شاوای چې خوست ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او زینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک بجانب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او خپل په ډېر تاسف لاس فیصد تر 15% پیر وړاندې خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پوره ترېدنې سره 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې اعتبار غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په خپله کې معلومات دي. ګرانو دوستانو، ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبره په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دا د عبد الله په نامه یو چات یو ټول وکړي. د عبد الله په نامه وویل چې موږ سره دې کچيري څوک معلومات غواړي. د عبد الله د واشیر د ولسوالۍ د ماجی محمد عمر زیو نو چې تاسو ته ازادي راډیو ته وکړ دا غویا ما نه کې ست نمبر از ما جر جر وای غ ما نه کې ست کچي ما ژغاوري یا بل څوک ما ژغاوري د د پاک له معلومات لري ما دې په دغه نمبر زنګ وې چې پرایا سلیش یو درش تاسو ته زیت اوس بل نمبر دې چې پر وسو نه سو نه سو دروازه
ډیره
السلام علیکم زاد الله کې د مرزي ولسوالۍ همن ولایت مرزي ولسوالۍ څخه خبر کوم چې وروسته د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تلیفون کړی و چې د نغمان ولایت
مسلمان دی آزادی راډیو ټول قدرمند او زړه سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف رواني او سخیدات ولد سید محمد هر سو پیجن مری په نمبر څنګه و سفر وزره نه نه ویو او اله دا اعلان ما یو ځل مخکم کړو جن ورونو ساته زنګ وهلې او معلومات مې ور کړو او دا اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا نومرې د سلويخ کارو څخه کم زیات اندازې
د ازادي راډیو نه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړی چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. یو ورځ بیا هم دغو کسانو ته وایم چې پرېږدئ چې د ازادي راډیو اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ګرانو اوریدونکو، اوس وار وار رسیدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزاد راجو تو پیام پریزم جاوید ہم دنگرار والے تو پجیرا گا مولا والے نتا سر پلی کے کم خدا دو کی ما پیغام نہ شرش او دور کو عزیزان او پروگرام کی بس خپل پیام پریدم ایو د ترور ز مو پنج کال کی کور په خبر دار کا شو چنو می فضل غنی دے او کچے توی مرګری دوستان ما آواز اوری یا بندی وی نو لط پن منگل را پدا غشمارا تلیفون و کیسی پر و نه اتا 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 سالور دری چپاک دری ازاده رضو نمانن جاوید دنگ را رو لیت دپا چراغا مولو سواله نت.
الو، السلام علیکم. زه سید محمد چې غزنی ولایت تندړ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم. زمونږ یو ورور ده، رشید نومېږي. مونږ د یوه میاشت دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. مونږ واس کار چا په دې اړه معلومات راکړو مونږ ته دا چې لوی یری ده او دا دوه میاشتې کېږي چې ورک ده. کار چا مونږ ته په دې هکله معلومات راکړو یا کوم عاجز زنګ راته ووایه. زمونږ شمېره ده چې پر واویا درې پنځوس څلور پنځوس افغانۍ انعام ورکوو. بیا یې شیرنی بودی چې هر څه یې بولي. د خدای په امان.
بای، السلام علیکم. زه عبدالستار یم، د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی د قاسم الله عبدالرحیم په نامه اخوند چې دی ورک دی تقریبا څلور نیم کاله یا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. د ده هېڅ معلومات ماته نه کېږي او ډېر زما ورور د قاسم الله عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري. نو ماته دې زنګ ووهئ. زما ټېلیفون شمېره صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټېلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. السلام، با احترام.
السلام علیکم. زم سعد جان دلمند ولایت نه دالی د ولسوالۍ د مزار سره ستا سره په تماس یم. ما یو دا کار دی ازل باری تا د میشه دا تلور میاش کې چې نه ځنګ ولې دی او یې پاتې راته ورک دی. نو کاری دا د په حق له معلومات درې نو مسته چې بیا شهر باندې ځنګ وو یې سفر وو سفر څنګه او نشکته وځم زه شپږ پټه که چا ته خاطر نه نو مسته دی لا مزاحمت نه جوړې نه څنګه نه راته وي. نور د ازادي راځي ته ځان زیاته مننه.
جان استاد هلمند ولایت نا د یو کاغذ ورکړي چې څوک معلومات لري ته دا لمبر دي ما ته زنګ وي بسم الله نه میږي صفر اووه سوه پنځه دېرش شپږ سوه شپږ درې سوه صفر اووه سوه پنځه نوي شپږ سوه شپږ درې سوه پنځه دېرش وسلام السلام علیکم زه عبدالمنان خطاحي د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم تاسو ټول کارکوونکو ته سلامونه هیله وړاندې کوم من یو ګران دوست انډیوال دی چې نوم یې مین بادشاه دی او تقریبا پنځلس ورځې کېږي چې ورځې وای دی که چېرته چا پیدا کړ شین واسکټ یې دی او پخن کالي دي په یو سترګه باندې مړون دی چېرته که چا پیدا کړ مونږ به ډېر انعام ورته ورکړو او په دغه شمارن
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د هزارجو د ولسوالۍ خبره درسره کوم زما یو ملګری دی چې د عبدالمجید په نامه دی په مومین باندې خلک پیژني دا درې میاشتې کېږي چې ما د رقه سوی د خپل کور څخه نو که هر مسلمان ته د پاتې یا دی خپل زما غږ اوري نو ما سره دې په دې شماره خبره وکړي صفر اویا څلور اتیا څلور ویشت څلور سوه یو دېرش په دې شماره زما د غږ ووایي او لس زره افغانۍ د خوشي ورته ورکوم السلام علیکم السلام علیکم زه د هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ملګری دی چې پر ما ګران دی د هغه نوم مؤمن نومیږي د پنځه ویشت کاله دی تقریبا اوس درې میاشتې کېږي چې د کور نه درکه سوی دی نو که هر چا ته دغه معلومات وي نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا درې شپېته اویا درې پنځوس یو په دې شماره زما سره تماس ونیسئ لس زره افغانۍ بخشش یې درته ورکول کېږي چې د هر چا څخه هیله کوم چار مسلمان ته د معلومات دي خامخا دې ما ته معلومات راکړي هزارجود ولسوالۍ دي السلام علیکم
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرکز مشرقه څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم زما یو ماما دی چې دا لس کاله کېږي چې نادرکه د نیمې جمعه شا دی هر مؤمن مسلمان ورور چې درک معلوم یادې په خپله دا پیغام اوري نو سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته شمېره یو ځل بیا صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته د خدای په ماشه وخوره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
بلې زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان ولسوالۍ یم. یو نازل یو رکړی چې د ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا څلور نیم کاله پنځه کاله کې شروع شوی دی. کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هر مسلمان وو چې د ملا عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري نو زما سره د مسلمانۍ د مخه څخه اړیکه ونیسئ. زما ټلیفون شمېره ده 0000223481. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0000223481. زما ټلیفون نمبر دی. وسلام به احترام. السلام علیکم.
السلام علیکم زه دې سیمه د کاپیسا ولایت او راتراله ته زاینه علي کنه ولې زه یو ورښو عزیز لرم چې نوم یې محمد الیاس دې زما ورور کیږي لګي د تکلیف او اصابې درلوده مومن ته لنګ نو ورښو دې تقریبا اته مې شګي کدي روز زما ګروپ والا هر څوک معلومات لري په دغه نمبر باندې علي کوم شي 0 9 2 0 3 4 1 8 9 8
دا تکرارم نمبر 0920341898. خپل شیرنی دې وټاکی. مننه را دی والدین.
السلام علیکم. ازادي راډیو ده خبرونه سوما مدني نیمال له پېټیکا له ولادت متحان رول سوالي له ابراهيم کاري رول په سره په تماس کې ما بما یو تر سي د کسم په نوم باندې ده تقریبا 15 کلو راځي نه دره کسوې ده او هیڅ معلومات نه ستاسو په یو خلي ګډ ګډم دي کچا ته معلومات په دې شمیره د لنګ شمیره دې زنګ راته وږي ان شاء الله تعالی ته مرسته به موږ مو سره وکړو نو نیمه دې ټلیفون شمیره ده سي پروسو دوا یې یو سلو شپږم دوس یو سلو شپږم دوس او بل شمیره ده سي پرواوی نه نیوي کڅر یې پنځه سوا من دې به نه ربانی به یې تاسو ته دې هټ معلوماتو تا خو عمر سوای ده کلوب خو ګور ده که چاته معلوماتو مختلف دې شمیره باندې زنګ وږي شمیره یې زول بیا مایم سي پرواوی نه نیوي کڅر یې پنځه سوا
اهلا بنا بلی سلامونه احتراماتونه کې اله تاسو ته د دې رادیو ټول محترم اوسنکو ته نوم می سبون سحر د افغانستان د وسلوال په سیرل پلازمې کابل نه یو رکشه عزیز لرو د پرویز په نوم چې تقریبا 10 کال کې هر چا پیدا کو هر چا موږ سره اړیکه ونیوله د ولا ک افغانې جایزه هم لري او کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون کې 0 واویا 0995 شمیره زل بیا تکراروم سره واویا واویا 0995
حاصل وکړه. السلام علیکم. زه سلیم خبرې کوم د لغمان ولایت نوم یې قدیم له ورور نو ورځ د اول جان په نامه د سګش پغم کال ده چې هر چا د معلوماتي 5000 جایزه لري چار چا د معلومات دی په دا شمیره د منځ زنګ ول سی پر واده 2500 شمیره زل بیا تکرارم سی پر واده 2500
السلام علیکم. زه د علي د روزګان د ولایت مرکز ترنکوټ په کماس کې یم. زما یو اقادي د جیش کال مخکې په پاکستان کې بندي و نو اوس کچیر دی را خلاصو دی. زما غاوري دا جمامت په نامه دی نو دا راز محمد د نظام احمد ورور دی د ماباس فکر ورور دی نو کچیر دی زما زغاوري نو راځي افغانستان ته روزګان ولایت جراسي زما سره دی په دیش په اړه لیک ونیسي 0 اویا 15 15 02 0 اویا 15 15 02 په اسلام آباد کې بندي وو تاسو ته توجه سمنانه السلام علیکم
زه عبد الله د هلمند ولایت د مجید ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما وراره چې نوم یې ګلاب شاه او د عبد الله پهلوان دی دی د کوچني اختر رئیس د لښکرګاه د ښار څخه نظره کسوي دی که زما غږ دی په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دغه شمیره دي زنګ ووهي 0 0 3 9 8
سلام السلام علیکم. زما نوم عبدالرحمن د تخار ولایت اوسیدونکی. زما یو ورور مې دی تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان په ولایت کې نادرک شوی دی. کوم کس دې لیدلی به یې هغې پته ولګي دغه شمېرې ته اړیکه ونیسي 0 شپږ اویا 1 اویا 15 9 8 ار څو چې لیدلې د دغه شمیرې ګاړي کې بیا شمیرې تکراروم 0 شپږ اویا 1 اویا 15 9 8 خدای په امان. ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم. خدای په امان.
هلو السلام علیکم. بخیر من کندهار د ولایت میمن ولسوالۍ ما ما ورکې ګاړي 15 شپې کې چې څوک په دغه نامه باندې معلومات لري د بازار تاسو وی دي زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 10 15 15. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. حضرت عبد الرحمن دی مالی فرصوله دا دیر وقتی دی شورک دی که هر چا تی معلومات دی بجه تلیفون شمیرون تماس هر سلیم 0 8 9 2 4 4 6 10 بلا شمیره دا 0 8 15 1 1 4 3 5 شمیره بانی تماس دی خیلی بلا شرینی دی واخلی سلاس
السلام علیکم رحمۃ اللہ خبر معلومات السلام
علیکم خانگول تاج محمد دے ولایت شریفپور ولسوالی سننا کرا کہ خدا آباد ہر چاہ کا معلومات ہوا تو یہ یا دیکھ بول مر جائے گا یا کرنے والے جائے گا تلاش میرے جنگ سے پھر وہ سے پھر چلو دودھ سروس منزلس نویش بلش میرے رشن سے پھر وہ سور نویش دریا بیا وہ ٹنزو سات سروس بیا رش میرے تکرا روم سے پھر وہ سے پھر چلو دودھ سروس منزلس نویش سے پھر وہ سور نویش دریا بیا وہ ٹنزو سات سروس وسلام
السلام علیکم زه ګل آغا مان د هلمند ولایت سم رنگ ولې دې ما یو خړی دې پکې نه میږي د خدای نظر زی دې د کور شانې یو ما شي چې شوی دې دې نه درکې د کور خو به دې سو دې ار و چې د معلومات لري ما کور په تو ټانک دې مرته دې معلومات راکې د ټلیفون نمبر زه د توایم 0102 1 4 0 خدای ته ما
کندهار ولایت پنځه سبان خبر ما ورو مطلان میږي دوه کاله کېږي د خپل کور نه درک دی مشر نه د مړه او نه د ژوندي درک هر مسلمان ورو ته د پاره معلومات او یادې خپل د اعلان او ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي 0 اویا 1 اویا 1 2 السلام علیکم
السلام علیکم زدا کندهار ولایت په جوړه ولسوالۍ د مشان د کلیسا خبره کوم زما د ماما دی چې مشاغه څوک نه کیږي نه دره کوي هر مسلمان ورور ته کوم معلومات په دغه ټلیفون شماره دی مر سره تماس ونیسي 0 و 0 و 4 5 8 و 4
السلام علیکم خبریں
زه مچول عبد د روزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اما بعد السلام دا اته کاله کېږي زموږ انډیوالو اته کلنو ورک شوي و چې نوم یې دی مرجان او د پلار نوم یې دی احمد نو دوی خپل د غور ولایت اوسېدونکي دي لکه چیرې دی اوري یا بل د ملګري زما ځاغ اوري نو په دغه شمیره دې ما سره تماس 0 اویا 55 12 1 یو ځل بیا تکرارو 0 اویا 55 12 1 نور مو پر خدای سپارو السلام
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرارې د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزانو لټوي کدا غو پروګرام په ازادي رادیو کې نو یو ورېدلې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او ولته سره واوري د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماخام تر 2 بجو پورې خبرونه لري
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا واحدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین و داغ‌ترین مسائل روز با شما هستم. وزیر داخلی افغانستان از توطئه های تازه پاکستان در برابر افغانستان پرده برداشته و میگوید تلاش می شود تا یک گروه تازه متشکل از چند